سر روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1469 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. داس ویل کېږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 500 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډیر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد منه شنه شپېلې چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راسه راسه چې بیتا دا ټول ازمکه زخمی ښکاری.
لو سب دا شیر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي لکه میسا لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شیر کې شین رنگ ور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شیر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
که کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال ورکو، چې په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي. وایي چې هغه لار خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، پرته معلومه ده چې څوک لار چېرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري. یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې یې حرکت وکړه ته قمانده درکې یو څه تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر خمجان کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه دا تنوع وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته او شی چې ورته وایي چې هغه هیڅ په منطق کې نه جوړیږي، هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت خو شاعري، هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، تا باید وویل شي چې سران د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو، تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه نه سره د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه، یعنې له هر
څه،
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ویل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو څو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شعر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټرمونه. دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم، دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. یعنی موږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړه، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا اوس چې موږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه موږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، موږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو، ځینې وخت په راتلونکي
صاحب دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي، دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي، نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي، نو ولي لا تصویري نشي، زما مطلب دا و.
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه شود، په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بې رحمه کړی مو؟
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کعب، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکړو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا سولا. که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو، او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی. که نه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول هم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوست. غبار په داسې حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله، ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغې ته مو انساني صفات ورکه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه خو ستړی کېږي نه، ستړیا انساني صفات ده موږ ده ته ورکه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بازار شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استرام استعارم دو ترامان ستا، او بل استرائی سراغ باقید که اگر سراغ ده چه رنای نورا تا تسوی ده ورو ورو آرکی جیر بانه، یعنی دا پا خبال یو ترکیب تو مگه قلدان رامان تک جیر بانه هم اگر پلوشی ده سراغ چلوی که، او ده تیارو پا لمن مثلا مخل دا اگر جیر بانه پا ده تیارو پا لمن بانه مخل مانا تا چه آغا نا ده مارک آغا ورو تیسی بیدی او نورا سراغ تره ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغې جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که، د دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي. موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه منور خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده، زه یو یو زما یو شیر کې ویل چې زه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غرقم او زه دا غمونه چې ګزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راته چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غا کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله همدردي دې ورسره کړی ډاکټر دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې په باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ده کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یو بېرحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دی انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمی شي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاش کې یو ورځ د پتنګ یو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا څنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وش رنگی کې یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا پتان دو قدمونو سرا و سپین تنکی گلو ننقاشی کلی کاش که راشه پا باخچه که می ده صبر و چشبه و نخکل کلی چه تگی پخی بیر تا دو اوبو غوند تازه شی تو تا که او با ویلی تا چه چیر تا یو چیز تا شونده وروری د مچکه خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړې کې زه پوهېږم ته په کله هم رانه شې نه په هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پری داستا نازک پلونه زخمی کیگی زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ش شاعر یو ځانګړتیا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینی الفاظ څوک سره څنګه پسند کیشتي او نوې معنا ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي له اوس د تشبیه په برخه کې کا بلندو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې هم وخت مو ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید تشبیہ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوی باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کارو. یعنې دا
طبیعي خبره یعنی زاړه شیان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه تر تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی زدیت کنه یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره، خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي، یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه، دا یو زد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي، تصویر پراخی، ژبه پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهوسه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته، نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوسه.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونی ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي ده د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خودی ده شاده ده ده تاده هستی ده مطلب بنده می پوست ده بوتو سو که دی خواده دی ده شاخ خواده دی او ده ده شاده روان ده مخم خودی بوتو سو که مخه مثلا زمان خواده ده اصلا ده باید ده من خواده راشی ده که بوتون دی خواده دی خواده دی پون ده شاده دی خودی ده شاخ من خواده ده تا پختل یو پنقاشی که مثلا پا ترسیمی ونه که هم مثلا در شهر آقا که گی خود دلتا با اوراق رو در شایرانه منطق باقل شایرانه منطق زین وقت یعنی پخوا پا دی بانی ریر تنگار که دوی چی باید دیو چه منطق پا که موجودی مانا داره که تاسو وایی یا چه تا داسی شوندی دی سری دی لکه شوندی دی داسی دی لکه دا غارتول یا دی دی گل کوته کې یو منطق دا و چې د شونډو پوستواله نرمواله او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی ولویږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښئ د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یوه پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه په مازمو کې تاسو په خوا داسې او تاسو هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې سړی خو کوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګل د پاړو غږ کې یو سانګ د ماتې دو غږ د یو شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسې ویلې لولته که ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورته طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یو استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي دلته چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو سعیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نکوي چې داس نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې دا یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم رشي نورم رش خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو یو شی وی په اخر کې باید
ډېر نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته کاغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانې ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمان ایر د مې مشکل درو څه ځکه چې شیخ خان سمې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوي خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي کې یو شی کې یو بل کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوم غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرح کې خدای کې چې مطلب مې راځول یې
ځکه او نه واضح دی
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دغه موضوع را نه ایرې شي
د بیرته هم د شعر تر شو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چې شوی ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې اوبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دسه لهو سب استاسو تصویرونه دا سنې دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هغه یو هلنډی ده وانګوک نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغه چې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي هغه اوس اوسنی نقاش چې دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا پهفه مخپالې کاري هغه ژیر رنګ بر اخیسته چې سره رنګ څنګ ته کې خوده رنګونه څنګ څنګ کې خودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کوله نه نږدې نه به تاسو که تاسو سترګې زوړولې داسې ګټ ور ښکارېدو دا ښه څه رنګونه به داسې کې خودل خو کله چې تاسو بلرې شوې دې رنګونو بخپله خپل ځانونه ترکیب اول تاسو ته هغه رنګ لرې نه هغه رنګونه
دا تاسو دې شو مثال راکو الله سه په همدغه مثال کې تاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزیات کی
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کوي د حرکت په مرسته دی یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي از په حرکت په پیژنې وروسته کولی شي د هغه د نسا البته هغه نسا غواړي چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نسا وي چې مثلا راځي همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو خوستاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چانډي کمپوز چورته وي اوازونه چیرې ته په طبیعت کې د طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره د دفاع کوي چې موسیقي حلال ذکر اچي موسیقي له غوونو جوړ شي د غوونو چیرته په طبیعت کې د طبیعت کې څنګه پیدا شي دا خدای کار دی بیت خبره زي خدای تمام کوي یعنی که څوک موسیقي جوړي نو دا غوونه به غوونو کې انتخاب کوي کوم خاکته کوم پروګو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي موسم په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدې چې دا آسمان په بنفش رنگ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع هم پکې راوستي کچیر هم دا آسمان په همدې ابي رنگ به تو ښکارول وسته کې ته پرمانه نه لري یا په شاعری کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شاعرانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا دغه گردش دی دنیا دا چه تیرے گنا پدے خپ کان مکوے خدای را پخ کرے دا دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادان عالم تا گورا چن پوئے گنا د چرتا فلک داسه تاوی گنا لو شوار کورونا وار لوی گنا دنیا ته پات پشانه داسه تیرے گنا نادان عالم تا گورا چین پوی گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچ راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا ستاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا خدای ته سابندگان سکوي لارې پر خدای ته خلق ور نزان بچوي باویل پیدا نکه ارچه ته ځان شرموي ګناي دېړ کړې دې شرم دلې دا دنیا
یاد بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تکو راچی نپوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داس تاوے گنا اولو شیوار